پډیریدو د سرطان د مخنیوي په لارو چارو باندې خبرې کړي. د افغانستان د امروختیا وزارت د سرطانونو د سانګي مسول ډاکټر مایحان عبد الله په دې خبرونه کې ملمد تاسو به هم په دې خبرونه کې برخه اخلي او د سرطانونو د بیلابلو عواملو په اړه به باس کوي. د ډاکټر صاحب نو مشورې اخلي او دوی به تاسو سره خپل معلومات شریکي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه لرو چې سالم محمد سالي وړاندې کوي.
دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت شپاړس مخالف وسلوال وژل شوي. په ننګرهار کې سږ کال د غنی کرل زیات شوي دي. روسیا او ایران په پام کې لري چې په کاسپین سمندرګي کې ګډ پوځي تمرینات وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت شپاړس مخالف وسلوال وژل شوي. دغه وزارت نن په ویلامې کې ویلي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې درې تنه نور وسلوال ټپیان شوي هم دي. دفاع وزارت وایي د هوایي ځواکونو په ملاتړ دغه پوځي عملیات په ننګرهار، کاپیسا، کندهار، اورزګان، دایکنډي، فراه، فاریاب او هلمند ولایتونو کې شوي دي. د وزارت په حواله په وژل شوو وسلوالو کې د هغوی ځینې مشران هم شامل دي. د دولت کومو مخالفې ډلې د دفاع وزارت د ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په کابل کې نن سهار د یو ماین په چاودنه کې درې پوځیان ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش وایي دا هغه مقناطیسي ماین و چې د پوځیانو په یوه رینجر موټر پورې نښلول شوی و. پیښه د کابل په شپاړسمه امنیتي حوزه کې شوې ده. ښاغلی دانش وایي چې د ټپیانو وضعیت د ډاډ وړ دی. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د ننګرهار د کرنې ریاست چارواکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې پر زیاته کرنیزه ځمکه غني کرل شوې دي. د کرنې ریاست مرستیال عبدالوارستان ازادي راډیو ته وویل دغه غني په بیلابیلو ولسوالیو کې کرل شوې.
بټی کوټ، کاما، بیسود او کوز کونړ ولسوالیو کې په پراخه پیمانه کې دي چې سکالې مونږه 1450 هکتار ځمکه د دې کرلاندې په تخمینی ارقامو 4,255 میټریک ټنه تولید کړی دی.
پرنګرهار کې هغه کاروانګر چې غنی کړلی تمه لري چې سږ کال به په دې ولایت کې په زیاته پیمانه ګوړه تولید شي. روسیا او ایران په پام کې لري چې په کاسپین سمندرګي کې ګډ پوځي تمرینات وکړي. د ایران د سمندري ځواکونو یو چارواکي ویلي چې دغه تمرینات به ډیر ژر پیل شي. مهر خبری اجنس نن د ایران د امیر البحر حسین خانزادی په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي دا د دوړو هیوادونو تاکتیکي د ژغورنې او د سمندري غلو پر ضد جنگي تمرینات دي. ایران او روسیه په 2015 او 2018 میلادي کلونو کې هم په کاسپین سمندرګي کې د تورته پوځي تطبیقات کړي وو. خانزادی ویلي د کاسپین سمندرګي په شاوخوا کې پراتي هیوادونه په سیمه کې د هر هغه هیواد د پوځي حضور مخالفت کوي چې له دغه سمندرګي سره ساحل نه لري. د ایران حکومت پرون شنبه د پیسو سپینولو د مخنیوي په قانون کې تغییرات تصویب کړل. دا د ایران په مالی سیستم کې د اصلاحاتو پر لوري یو مهم ګام ګڼل کیږي. په دې ډول ایران کولی سي چې د امریکا له بندیزونو سره سره له نورو هیوادونو سره د نړیوالو اصولو پر اساس تجارت ته پراختیا ورکړي. د ایران پارلمان تیر کال دا قانون جوړ کړی و، خو د ایران شورای نگهبان ورسره مخالفت څرګند کړی و. په ایران کې سخت دریځ کړی په دې باور دی چې دغه قانون د حزب الله په څیر د تهران له ځینو متحده دانو د هغوی مالی ملاتړ محدودوي. د ایران دولت هڅه کوي چې په مالی چارو کې د اصلاحاتو په مرسته پر خپل اقتصاد د امریکا د بندیزونو منفي اغیز کم کړي. د مصر د چاودیدونکو موادو د شنډولو یو ماهر هغه وخت وژل سو چې د قاهرې په لمنه کې د قبطي عیسویانو د یوې کلیسا مخې ته چاودیدونکي وسیله خونسا کوله. د مصر د دولتي تلویزیون د راپور پر اساس په دې پیښه کې چې پرون سوي دوه تنه نور ژوبل شوي دي. دا پیښه د قبطیانو تر کرسمس دوې ورځې وړاندې سوې ده. هغوی د جنوري پر اومه دغه ورځ لمانځي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي چې وروسته را دی چې د کانګرس مشران د مکسیکو او امریکا ترمنځ د دیوال د جوړولو په اړه د دغه غوښتنې ته په ځواب ویلو کې پاتې راغلي. د بودیجې پر سره د اختلاف په هوري کې ډیر پرمختګ نه دی سوی. دا اختلاف د دې سبب سوی چې د امریکا د حکومت یوه برخه پر چاو سي. ترامپ پرون پر ټویټر ولیکل چې بله غونډه د جنوري پر شپږمه یعنی نن ورځ په پام کې نیول سوې ده. دغه راز لیکلي چې لڅیزو وروسته باید بل اخره په جنوبي پوله کې ستونزه د تل لپاره حل شي. شغل ترامپ امریکا ته د مهاجرو د اوشتو د مخنیوي لپاره له مکسیکو سره په پوله کې د دیوال د جوړولو لپاره له کانګرس څخه 15 میلیارد ډالر بودیجه غواړي، خو کانګرس ورسره موافقه نه کوي. د ترامپ تر ټویټري پیغام مخکې مرستیال ولسمشر مایک پینس ویلي و چې په سپینه ماڼۍ کې د چارواکو او د کانګرس د غړو ترمنځ غونډه ډیره رغونکې وه.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم، د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ته خرغلی هلمندایم چې روغ صحت ولري. په دې پروگرام کې نن ورځ د سرطان د ناروغي په مخنیوي او عواملو خبرې وکړو او زه ناجیه سپایم او په خبرونه کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول د ملي پروگرام مسول ډاکټر صاحب میهن عبد الله څنګه ملمدای او ډاکټر صاحب ته هم خرغلاس وې
ډیره مننه، تشکر.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زمنګ دړي کو شمیرې دي 0995 45 30، او بل شمیره هم ده 0928 225. دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. د خبرونه کولای شئ چې په انلاین ډول د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم واورئ، azadiradio.com یا azadiradio.org. مه هیروی د سرطانی ناروغیو د زیاتیدو او عواملو په اړه یو راپور چمتو شوی. راپور واوري بیا راګرځو خبرونه ته. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې هر کال 40,000 کسان د سرطان په ناروغي اخته کیږي او کابو 15,000 خپل ژوند له لاسه ورکوي. د دغه وزارت د روغتیا خدماتو د برخي مشر ډاکټر سید حبیب اروال ازادي رادیو ته ویل چې د سرطان ناروغي شمیرې د افغانستان په کچه په ټول نړۍ کې د پراخېدو په حال کې دي. نوموړي ویل چې په دغه شمیر کې تر ډیره خزي دي چې د سینې په سرطان اخته شوي.
خې په سنگړی ډول په خزو کې ډیر شبی، یعنی په هر نه مېرمنو کې یوې د سینې په سرطان اخته ده، چې دا د اندېښنې وړ مسله ده. لکه څنګه چې لیدل کیږي په 40,000 کسانو کې 15,000 خپل ژوند له لاسه ورکوي.
متخصص ډاکټران وایي سرطان 2,000,000 لري. یو جنټیکي دی چې مخنیوي ډیر ستونزمن دی، او بل لامل غیر جنټیکي دی چې د مخنیوي وړ دی. ډاکټر سید حبیب اروال همدارنګه د دې رنز اومده لاملونه په خوړو کې به احتیاطي د مخدراتو کو کارول، به وزلي د وبو لکس خل، ورزش نه کول، ککړ چاپیریال او داسې نور پګوته کوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په ټول نړۍ کې د سرطانونو تقریبا 100 ډول پیژندل شوی دي، او لدې جملې د سږو او سینې سرطانونه په سر کې ځای لري. په ورته وخت کې د سرطان پر وړاندې د مبارزې بنسټ افتخاري مشر ډاکټر نسرین اوریاخیل ویل دغه بنسټ د سینې د سرطان په تړاو د عامه پوهاوي پروګرامونه په ټولو پوهنتونونو او ښوونځیو کې په لاره چولي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس اوس مهال د سرطان د تشخیص او درملنې دوه مرکزونه د کابل په جمهوریت او استقلال روغتونونو کې فعالیت لري، او تمه ده چې په راتلونکي کې د کابل په طبي پوهنتون کې هم یو مرکز جوړ شي. خو په وینا تر اوسه په ولایتونو کې داسې مرکزونه موجود نه دي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
دوستانو پروگرام ته خرغلی په دغه خبرونه کې نن ورځ د سرطان د ناروغي د مخنیوي او عواملو په تړاو به تر ډیره بحث ولرو. په پروگرام کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول د ملي پروگرام مسول ډاکټر صاحب میهن عبد الله زمنګ ملمدای، او په دې تړاو به د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له نویو هڅو هم موږ ته معلومات راکړي. ډاکټر صاحب، رازو د خبرونه په سر کې موږ ته دا وایس چې سرطان ناروغي په نړۍ کې په تیر بیا په افغانستان کې څومره غوښون کې ناروغي ده؟
ډیر مننه، ډیر ښه پوښتنه مو وکړه. د دې مخ کې چې ان شاء الله بس بولرو او د اوریدونکو پوښتنو ته هم ځواب ورکو، مهمه دا ده چې پوښتنه چې آیا څومره غټ غوښته ده دا ناروغي. متاسفانه چې د سرطانی ناروغي چې دی د زړه ناروغي نو وروسته دویمه غټه ناروغي ده چې ډیر خلک په اخته کیږي او متاسفانه ډیر کسان مړ کیږي. یعنی په هر روز شپږ مړینو کې یو مړینه د سرطان له کبله منځته راځي. او کچیر منګا د ایډز د تبرکلوز او د ملاریا دا ټول مړینې سره او یا ناروغي سره یو ځای کو بیا هم د سرطان د ناروغیو د اخته کېدو او د مړینو شمیر ته نه زیات دی، یعنی دومره غټ ګواښ دی. بله مهم خبر دا ده چې شپږ کاله مخکې چې کوم ارقام و سازمان صحي جهان یا نړیوال روغتیایی سازمان ویلی و چې په شپږ کاله مخکې 12 میلیونه کسان اخته شوي وو، په خو نوي ارقام چې څو میاشتې مخکې خپاره شو 12 میلیونه کسان ته رسیدلی وو. یعنی شپږ کاله مخکې 8 میلیونه کسان مړه شوي وو متاسفانه، او تیر کال 2013 کې 9.5 میلیونه کسان مړه شو متاسفانه. او داسې ویل کیږي چې دا ارقام به 10 کال وروسته تقریبا 50% زیاتیږي. او بل غټ ګواښ دا دی چې اکثره دغه ناروغۍ اخته کېدل او مړینه په وروسته پاتې هیوادو کې به ډېر زیاتیږي. نو له دې کبله ډېر غټ ګواښ دی او مهمه ده چې موږ ورته چمتووالی ولرو.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. عواملو به هم رازو اوریدونکو ته او د دوی پوښتنې هم اخلو. زموږ د اړیکو شمیرې دي دوستانو 0 99 45 30 40 او بله شمیره هم ده 0 98 225. دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ او له ډاکټر صاحب نه په مستقیمه توګه خپلې پوښتنې راکای. دا مهال یو اوریدونکو به وخلو، مهرباني وکړئ. روغتیا د ژوند شتمنی پر خره لای پروګرام ته مهرباني وکړئ ک پختنه لری
او دا د مایې نه بیماری او موږ نه د نشته د ګرانه بیماری نه ځان چلې وکړي. ناره مې بدن ناره مې ستو زیا رام نه راکای خو مې نشته دا که سره والله کې بيو تقریبا دې مو زو شو.
سمه دا ډاکټر صاحب محترم که هم موږ موضوع ته
خو مې نه سودا سوجي لري مو سوجي نه مانده مې پوه کوم کو کټ کې بيزم نه سوجي دا راځي.
سمه دا نو ډاکټر صاحب تاسو ته مشوره درکې پلانډو کې به برزو موضوع اړوند بحث به ولرو.
او خو زمنګ موضوع هم نه دا او زه د مشکل متخصص هم نه ما فکر کوم چې مشکل لري تشويش لري خبر داوی چې د رواني ناروغي یو ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړي چې ان شاء الله د الکترون د معلوماتو وروسته ورته توصیه وکړي او کدي شي بیا دا هم ورته توصیه وکړي.
بله ډاکټر صاحب، مخکې تاسو هم یادونه وکړه چې سرطانی ناروغي په افغانستان کې هم مخ په پراخېدو ده. عوامل په اړه که یو څه وایئ چې مهم عوامل تاسو په څه کې ګورئ؟
په مجموع کې کله چې موږ د سرطان د عواملو یا علتونو په حق لږیږي دوه اصطلاحګان استعمالیږي. یو دا ده چې د سرطان عامل څه شی ده او بل دا ده چې کم خبرې دي یا کم فعالیتونه دي چې هغه د سرطان اخته کېدو چانس زیاتوي. نو دا ډیر باید موږ محتاط اوسو چې دغه دوه کلمو په استعمال کې تقریبا د 300 څخه زیات داسې مواد کشف شوي دي چې هغه سرطان زاد یعنی د سرطان سبب ګرځي. علتونه چې دي چې دغه مواد متاسفانه زمونږ په هوا کې، زمونږ په اوبو کې، زمونږ په خاوره کې، په خوراک کې، په دشانو کې موجود دي. د مثال په توګه زه به تاسو ته سګریټ یاد کړم. په یو سګریټ کې تقریبا 1000 مواد شته، کیمیاوي مواد شته چې 1000 کیمیاوي مواد کې چې ذکر شوی دي 250 یې مضر دي. په دغه 250 کې 50 چې دی هغه د سرطان سبب ګرځي. همدغه سي مواد زمنګ په اوبو کې دي، مثلا په اوبو کې اوماده د پنام مناله دي ارسنیک باندې دي چې دا هم د سرطان سبب کیږي. بل علت چې دی هغه ده مثلا خپل بعضی میکروبونه دي، بعضی انتانات دي. انتانات چې دی د ټولو سرطانونو د 15% مړینو سبب کیږي، چې په دغه هغه کې میکروبونو کې یا انتاناتو کې اچ پایلوری ده که نوم اوریدلی تاسو د میډی میکروب ده همدارنګ زیړی ده هپاتایټس بی ورته وی بیا بل هپاتایټس سی ده همدارنګ اچ پی وی ده چې عموما په ځانون کې د سرطان د اونق په میکروب اخته کوي د میکروبي یا بیولوژیکی علتونه دي همدارنګ انوایرنمنټل او محیطی دي چې نن سبا د محیطی عوامل ډیر باسته خصوصا د هوا ککړتیا چې د هوا په ککړتیا کې هغه مثلا د پکورونو کې د شیانو سوځول دي همدارنګ په فابریکو کې د شیانو سوځول دي همدارنګ په شفاخانو کې د ټول چې دي متاسفانه په دوه کې زهرجن مواد شته چې هغه موږ تنفس کوو او یا هم موږ خرو او یا هم په مختلف موادو کې تولیداتو کې شاملېږي چې هغه مصرف نه وروسته په مرور د زمان سره زمنګ په بدن کې تغیرات راوړي او بل اخر په سرطان اوړي.
دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري په دغه خبرونه کې نن د سرطاني ناروغیو د مخنیوي او عواملو په اړه خبرې کوو. دا اوس یو اوریدونکو به وخلو بیا به راو ګرځو خبرونه ته. السلام علیکم.
وعلیکم السلام خورجان نه تاسو سلام او ډاکټر صاحب د ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو سلامونه وایم.
سلام
مخان همدرم له زابل ولایت کلب خرخ ته طرف راځم.
همدرد صاحب خرغلې خبرونه ته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام نن سرطانی ناروغیو ته زنګړې ده یو تاثر که بوختنی مېرمنې
ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب ځان سلامونه وایم او پوښتنه مې ده مونږ څنګه په یو چې خدای نه کړدا اوس د سرطان ناروغي اخته ما هغه لا کوم هغه باندې مونږ په یو یعنی چې مرزي اول مې سره دی دا یو او بل دا مونږ څنګه کولای شو چې کوم درملو یا کوم څنګه استفاده وکړو ګانا کړل دغه ناروغ سره مخامخ نشو یعنی لسړه وا سره د توفیر لري لګرنا وا سره لسره کما وا سره توفیر لري چې موږ له غوښته دغه دغه پوښتنه نیکه ما ته جواب راکړي.
همدار صاحب ډیره مننه دغه پوښتنه به ډاکټر صاحب جواب کړي. ډاکټر صاحب تاسو مې ربني وکړي.
همدار صاحب ډیره مننه. وعلیکم السلام. اسما سلامونه مومنې. یو شی چې ډیره مهمه ده چې هر کله زمونږ بدن په دوامدار توګه د سیس سره مواجه شي مخامخ شي چې هغه زمونږ بدن ته نقص رسي نو هغه د لاس پینزلس او شل کالو په تیرېدو سره هغه د سرطان سبب ګرځي. مثلا د معده اته د معده ناراحتي ده یعنی تاسو به فکر کوئ چې معده ناراحتي ده او یو کس د مشکل لري حتی لاس پینزلس شل کاله هغه خدا نخواسته بالاخره د هغه سبب کیږي معده د سرطان سبب کیږي. یا مثلا یو زخم ده یو عادي زخم ده که تاسو فکر کوئ چې هغه تاسو خیال ونه ساتئ پام ونه ساتئ چې هغه جوړ شي هغه کېدی شي که په یو کال خدا نخواسته داسې زخم پات شي هغه کېدی شي چې د سرطان سبب کیږي. او یاد ده چې یو شیش سره فزیکي لحاظ نه یو شیش سره مخامخ کیږي او تاسو زان ضربه وینی هغه هم سرطان سبب کیدی شي. یعنی هر صدمه چې دوامدار توګه تاسو ته متوجي هغه د سرطان سبب کیږي چې مخکې هم عرضو کې چې هغه کیدی شي چې په محیط کې مو ګرد او خاکی دوړی هر شی یا داد چې کوم میکروب چې هغه سود په میکروب مثلا هر وخت سره مواجه شي نو دغه نشان ته باید تاسو متوجي اوسئ. متاسفانه یو شی چې ډیر مهم هغه دی مهم دی چې اکثره سرطانونه چې دی دا د تومور په شکل وي او هغه تر هغه چې هغه پړسوب منځته نه راغلي یا غوټه منځته نه لغلي یا تومور منځته راغلي نه نو ډیره مشکله ده چې سړی په پوښي چې ولا په سرطان اخته ده ځکه خو اکثره مریضان چې دی په ډیر وروسته مرحلو کې سټوجینو کې د ډاکټر صاحبانو په واسطه تشخیص کیږي. نو کچېری هر ډول ناراحتي تاسو ولرئ او تاسو فکر کوئ چې دوام خوړه جوړ نشولې خپل طرز د ژوند مو بدل نه ک عادت مو بدل ک هغه سره جوړ نشي نو باید تاسو ډاکټر صاحب ته ورشي. خو په هغه وخت کې چې تاسو پوښتنه تاسو په تکلیف کې نو هغه وخت کې به ډېر ډیر شوی او هر سرطان چې دی هغه خپل نه خانی لري. مثلا د کولمو سرطان چې دا کچیر مثلا تاسو پوښتنه چې ولا د خپل په غایته موادو کې متغیرات راغله مثلا فکر کول چې تاسو اسهال شولې بیا کله قبضیت شولې یا کله وینه راځي او دا دوامداري او یا هم کولمو مو درد وک نو دا کې دي شي خدا نخسته کولمو کې سم مشکلي ایا دا د چي سيدي سرطان د سيدي سرطان مثلا کدي شي رنگ بدل شي د سيدي او یعنی د تيو سر یا وړه غوټه مستر شي او دا غوټه هغه وخت متاسفن چې په نظر نه راځي باید خزینه خپل خپل سینې په میاش کې د فماینه کی نو ډیره مشکله ده چې پوه شي چې نخي نخاني سيدي او څنګه سړی پوه شي خو مهمه ده چې تاسو پوه شي چې تاسو داسې یو شي سره مواجه هستي چې هغه خدای نه کی بیا د سرطان سبب شي
ډیر زیاته مننه دوستانو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ زموږ د اړیکو شمیرې دي 0995 15 30 او بل شمیره هم ده 0992 15 50 د مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي بل وريدون کې ته ورزو مهرباني وکړئ بالکل ساتي غاورو مهرباني
زه ډاکټر صاحب نو پوښتنه لرم
ښه مهرباني وکړئ
ڈاکٹر صاحب کرم دا پختہ رہا ماں داغا پمبارہ کی تھی پختہ نہ رہا ماں پالج پمبارہ کی تھی پختہ نہ رہا
مہربانی صاحب مہربانی
ہاں بس ماں ماما دے پالج والے دے مقصد بھائی وہ طرف چلے رہے کا مقصد کار نہ کہ نا
بھلے
وہ مقصد دے دو پارا اس کم کی یہ مقصد سے منګه خدای روګر زما وسم لکه مقصد دا یو خلی تر ته کار نه کوي
که چې موضوع د خبرونه دانه ده خو مهمه ده چې فلج د سپو وجه منستر غلی ده عمر سوده ستاسو د ناروغ
عمر خو به تقریبا د 50 کال عمر لري ته څل وخت کړه 50 کال عمر لري ما د مخ هم دغه څه خرخ کېده او بس یکدم بس هم دغه یو طرف ته پاره شوی اوسه
نه یوازې مخ یو برخه ده کټول د بدن یو طرف ته ده
خبرونی سر اوس ڈاکٹر صاحب مشورہ در کی میرے بنے اوکے ڈاکٹر صاحب
ډیر پښتنه وی خو چزمن خبرونه وخت کم د خدمت ځین کې راځي سربرل پلسی په نامه یو هغه دی چې غس د بدن یو مخ هغه کیږي هغه کدي شو وایرسي هم وی او یا هم کدي شي چې د عمر زیاتوالی کبه نور لتونی خو زه مشوره مده چې تاسو د عصبي جراحي او یا هم عصبي داخله ډاکټر صاحبان ته ورشي هغه به تاسو ته به تر مشوره او ان شاء الله تداوی درکې
دوستانو نن ورځ په پروګرام کې د سرطانی ناروغیو د مخنیوي او عواملو په اړه خبرې کوو په پروګرام کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام مسول ډاکټر میهن عبد الله زمنګ ملمدی او د اړوند ناروغي په تړاو تاسو کې پوښتنه وکړي دا ډیر خوي بلوریدونکو ته ورزو او د دوی پوښتنه هم اخلو مهرباني وکړئ
بل السلام علیکم
وعلیکم السلام خره غلی پروگرام ته لومړی هم ځان راو پیژنئ
مهرباني نجا جان خوري تاسو او ډاکټر صاحب ته سلامونه احترامات
وعلیکم السلام
به خوش نه اسد الله وفا خبرې کوم
وفا صاحب نن موږ سرطانی ناروغي په تړاو بحث لرو تاسو سره پوښتنه مهرباني
مهرباني زما خو ډاکټر صاحب نو دا پوښتنه زما کنسل دی ستونی غنا ډیر لږ کله کیږي دا ستونی د کنسل دی غټ شوی دی او ډیر ډوډۍ نه شم نه تیروای به چاره ته وی دا کی دا جی دا سرطان وی دا احتمال لري دا سرطان به وی به نه وی دا پوښتنه مې ډیر غټ شوی دی بیا د ډاکټرانو رته وی دا عملیات کا بیا رته وی عملیات کاوما دا بیا سرطان نه جوړیږي دا پوښتنه مې وای
مهرباني ډاکټر صاحب
ډیر مننه وفا صاحب دا د بدن هر عضو چې د خپل وظایف لري او ټنسل نه چې دی هغه زیاتره چې ډیر زیاتې تر نه حکلنې لسکلنې او لسکلنې پر خپل وظیفه دند تر سره کوي بیا دومره وظیفه نه لري نو کچيري حتی په ماشوموالي کې هم مریض یا ناروغ په تکلیف کې بیا بیا مریضیږي ټنسل نه غټیږي نو باید بیا عملیات شي نه حتی ماشومان هم نو تاسو باید عملیات کی چې تاسو په تکلیفې هر وخت پرسیږي او یو شی چې ډیر مهمه ده چې کله ډاکټر صاحب د ګوشګلو تلاړلې او هغه د عملیات تر سره کوي که یو خواهش ورنه وکي چې بیا هغه یو نمونه واخلي یو بایپسی هغه خو ورنه واخلي هغه بیا ولېږي پاتالوجي معاینات ته چې به معلومه کی خپل د نویت څنګه ده کله هر وخت چې مریضي کی د نویت څه شي ده بیا به تاسو خاطر جمع شي ډاکټر صاحب هم خاطر جمع شي ان شاء الله
رښتیا محترم په دې ورسته یو کې چې کومې شمیرې خبرې شوې تر ډېره ویل کېږي چې سرطانی ناروغی په خزو کې ډیر لیدل کېږي، ستاسې ارقام څه دي؟
بله، او متاسفانه چې په افغانستان کې ارقام منګه او د لومړي لاس ارقام نه لرو، او دا صرف د افغانستان مشکل نه دی، په هرو پنځو وروسته پاتې هیوادونو کې صرف یو هیواد کولی شي ارقام ورکی، او نور تخمین دي. زمونږ هم ارقام تخمینی دي، شل زره ویل کیږي، خو حتی سازمان سی جهانوی چې حتی کېږي سلویخ زره کسان وي. نو یو علت چې ښځې که هغه زیات دی، ارقام زیات دي، بعضی علتونه شته، بعضی خطری عوامل دي چې په هغوی کې زیات دي. او یو شی چې ډیر مهم دی، هغه د ستیو سرطان دی چې هغه په افغانستان کې په لومړۍ درجه کې دی. یعنی ټول نه زیات ناروغان د ستی سرطان دي، نو همدغه ارقامو د ستی سرطان په مجموع کې په ښځو کې د سرطانونو شمیر زیات کړی ده. او بل دا چې بعضې د خطر عوامل چې دي، مثلا د خطر عوامل د سرطان یو دا دي چې فزیکي فعالیت نه کول، یعنی ورزش نه کول، بل دا چې چاختوب ده. نو دغه دوه علتونه دي چې هغه په مجموع کې په ښځو کې د سرطان د منځته راتلو خطر زیاتوي.
دو اوریدونکو ته د اوس یو اوریدونکو په لیکه کې دی، مهرباني وکړه.
وعلیکم السلام. نو د ذاتی رادیو کا اکاؤنٹ ټول ته زما سلام ورسېږي.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی خبرونه ته ځان هم راو پیژنئ.
زه مسعود نورستان ولایت نه خبرې کوم. ډاکټر صاحب نه مسوال ده، دلته زما یو خسور لیک مریض ده.
ښه،
فکر کوم کلمې کې سرطان دی، نه پوهېږم سره کم دی، خو څه چې ډوډۍ خوري هر څه چې دي ټول په الټه کوي، او ډوډۍ نه شي تېرولی، ګولې ورکو ګولې کومه سریات نه لري، نه پوهېږم چې دې سره سره کم کول پکار دی.
ډاکټر صاحب تاسو پوښتنې لرئ ورنه؟
زه فکر کوم په عمومو کې به وغږیږور سره جواب به ورکو، او خاص مریض ته خو صرف اول خو دا چې مهمه ده چې عمر څومره دی مریض ناروغ.
په بخښنه سره دوی اړیکه پرې شو،
زه کوشش کوم چې دا هر مریض خاص مریض ته مشوره د هغه لحاظ نه اتیکلی اخلاقیات له لحاظ نه توابت هغه چې بیا خدای نه کیږي بیا هغه ونه کی، ځکه د هر مریض چې تاسو شخصا نه لیدلې نو مشوره ورکول دا شی لګغی. خو په مجموع کې دوی ویل چې مثلا کې فکر کې چې د کلمو سرطان لري، خو هغه راز علائم چې ویل هغه یاد مری او یاد میدی دي، ځکه چې کچیر دي مری او د میدی مشکل وي بیا سړی استفراغ کوي، او کچیر دي کلمو مشکلی نو هغه بیا د غټو باولو مشکل لري، یا به قبضیت لري، یا به اسالات لري، یا به وین ناراضي. نو دا شیان بي خو مهمه خبره ده چې که مثلا که یو کس د میدی تکلیف هم لري یا د مری تکلیف هم لري، او هغه دوا واخلي، یا نسخه دوه نسخه واخلي او نخ کیږي، نو بیا مهمه ده چې اندوسکوپی معاینات وکي. یعنی بعض معاینات باید وکي، پیشرفته تر وکي. او اکثره ډاکټر صاحبان هم یو داله چې زموږ د مریضانو ناروغانو اقتصاد سم نه وي، نو اوله دوا ورکوي، یو یا دوه دوا ورکوي، خو که هغه چیرې هغه ونه کي تاثیر ونه کي باید پیشرفته معاینات وشي. نو زما فکر کوم چې که چیرې ناروغ دې حالت ته رسېدلی چې ډوډۍ خوري او بیرته اړي، او مثلا مریض ډنګر شوی هم وي، اشتهای هم خراب شوی، نو جلال آباد ښار ته دراولي، نورستان کې زه خبر نه یم، فکر نه کوم چې دا بعضې معاینات وي، هلته د انډوسکوپي ورته اجرا شي چې تو معلوم شي چې په مری او یا په معده کې څه مشکل ده چې استفراغ کوي.
ډاکټر صاحب محترم، خپل د سرطانونه په څو برخو ویشل کیږي، او بل ارثیت څومره رول لري؟
دا سرطان چې دی په مختلفه ډولونو باندې ویشل شوی دی. یو ډول دا ده چې یو په مجموع کې یو ورته جامد وي، او بل دی وینې سرطان نه دی. دی وینې سرطان بیا درې قسمه دي، او په مجموع کې تقریبا داسې ویل کېږي چې سل نه زیات سرطانونه تر اوسه پورې پیشندل شوی دی. او بیا د هر عضو سرطان بیا د همغې عضو په نامه زیاتره یادیږي، مثلا د تیو سرطان د تیو سرطان په نامه یادیږي، د سږو سرطان د سږو سرطان. بیا په هغو کې هم بیا مختلف سرطانونه دي، مثلا د تیو سرطان بیا خپل ډولونه لري، چې په هغه کې مثلا یو دای چې د خپل د تیو د مختلفو برخو د کم ځای نغښې مثلا ډاکټر کارسینوما چې موږ ورته وایو چې هغه د خپل د تیو د قناتون نخې هغه کړی رامسته شوی. نو بیا هر یو سرطان د سږو سرطان هغه مختلف قسمونه لري. نو دا قسمونه ډیر مهم ذکر دي چې کله ما مخکې یو معاینه یاد کړه په نامه د بایوپسی یا پیتالوجي معاینات، که چیرې تاسو تشخیص هم شي چې مثلا یو دانه لري یا سرطان لري، نو بیا موږ باید دغه پیتالوجي یا بایوپسی معاینات اجرا کړو چې دا کم قسم سرطان دی، یعنی د سږو کم قسم سرطان دی یا د تیو کم قسم سرطان دی، د معدې کم قسم سرطان دی. بیا دا موږ ته معلومی چې کېدی شي د دغه معدې د دغه سرطان مثلا اډینو کارسینوما یا سکوامس سل کارسینوما دوم ته سرطان نه دی د معدې. بیا دا موږ ته ښیي دا معاینات چې کم علت کېدی شي د سبب شوی، دا موږ ته وایي چې باید کومه دوا ور باندې زیات تاثیر لري، او دا هم راته وایي چې دا ډیر خبيسته او یا کدا ډیر هغه نه ډیر وژن کینه ده. دا ټول معلومات موږ ته راکړي.
دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري. په پروګرام کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام مسول ډاکټر میهن عبد الله زمنګ ملمدی او زمنګ بوختنی ځوابوي بلوریدونکو ته ورسو او د دوی بوختنه هم اخلو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. فکر کوم ته دوی اړیکه پریښو. ډاکټر صاحب محترم، راځو دې ته چې د سرطان د مخنیوي د لپاره څه باید وشي خو یو بل اوریدونکو اخلو. مهرباني وکړئ. مهرباني وکړئ، اړیکه پریښو. په دې برخه کې به دې تر اوسه چې د سرطان د مخنیوي د لپاره باید څه کارونه وشي، کورنۍ څنګه کولای شي چې د دې مخنیوي وکړي.
ډیر کله چې موږ د مخنیوي کلمه یادو، دا په دې معنی ده چې څنګه یو سرطان بیخي منځ ته رانشي. بیا د کورنۍ په باره کې بیا خبرې کوي څنګه ده. کله چې موږ وایو چې سرطان بیخي منځ ته رانشي، اول خو مهمه خبر ده چې مخکې ما هغه علتونه ذکر کړه، هغه علتونه څخه باید مخنیوی وشي، د هغه علتونه څخه باید لرې پاتې شو. یو شخص څه کولی شي او دولت باید څه شي وکړي، دا دوه مهم خبرې دي. بعض خبرې دي چې هغه د یو کس په وګړي په واسه کې دي، او بعض خبرې دي چې هغه د وزارت ساتنې په واسه کې دي، بعض خبرې دي چې هغه کې باید ټول حکومت وي. نو په مجموع کې داسې ویل کېږي چې دیش نه د 50% سرطانونه د مخنیوي وړ دي، او دغه فیصدي په پیشرفته هیوادونو کې او یا فیصد ترسی. مثلا په امریکا کې یو تحقیق چې د هارورد پوهنتون لخوا شوی، هغه ته ویلو چې سرطانونه کېدی شي د اویا فیصد پورې، خو دا بیا د هغه حکومت په هغه پورې اړه لري، په وسه پورې چې څومره کولی شي مخنیوی وکړي. مخکې مثلا یو شی چې ډیر مهم ده، دا په هرو 500 مړینو کې چې منځته راځي د سرطان، یوه مړینه یې د سګرټو له کبله منځته راځي. نو دا سیګریټ چې هم سوګی سکی د مختلف سرطان سبب کیږي، او کم کس چې وسره مخامخ کیږي هغه هم په سرطان باندې مختګي. نو ازما هیله ده چې موږ د سرطان یو خو کس کوي باید وینسکو، دویم دا چې کم کسان چې مواجی دي ورته شاوخوا کې د سیګریټ سکون کې هغه باید لری شي تینا. دا یو خبره. دویمه خبره ده چې موږ انتانات لرو، مختلف انتانات لرو، خصوصا د افغانستان کې دا زیړی ډیر زیات شوی دی. زه نه غواړم چې هغه د هغه نمونه چې دلته ور باندې ښودل شوی دی هغه یاد کمه، خو یو هپاتایټس بی په نامه ده، یو د هپاتایټس سی په نامه ده. هغه د هپاتایټس بی لپاره واکسین موجود ده، نو باید واکسین وکړو موږ. دا ډیر مهمه ده که غواړو چې په زیړی باندې اخته نشو، نو واکسین هغه ډیر خطرناک چې د هپاتایټس بی او سی هغه باندې باید واکسین وکړو. دا ډیره مهمه ده. بیا سلور نور بیخي عوامل دي چې هغه کولی شي موږ د سرطان د اخته کېدو چانس کم کړي، چې په هغه کې یو مخکې ما خبره یاده کړې د سیګریټ، بل دویم دا چې فزیکی فعالیت، یعنی که چیرې فزیکی فعالیت وکړي ستاسو په سرطان باندې د اخته کېدو چانس کمیږي. یعنی ستاسو په محیط او ماحول، په خوراک او هوا او اوبو کې به بعضې عوامل وي چې هغه به د سرطان سبب ګرځي متاسفانه، خو که چیرې تاسو سګریټ وکړئ ستاسو په اخته کېدو چانس د سرطان باندې هغه کموي. بله مهمه ده چې تاسو باید چاغي نه مخنیوی وکړئ. چاغي چې دا هغه د د ډیرو سرطان خصوصا د سدیه سرطان یعنی د تیو سرطان د مری د سرطان او همدارنګ د کولمو د سرطان او همدارنګ د پانکراس د سرطان نو سبب ګرځي. نو دغه مهم عوامل دي چې لته نه باید مخنیوی وکړو. او یو شی چې ډیر مهم دا دی چې مونږ د غیر صحی خوړو د خوړلو نه مخنیوی وکړو او د صحی خوړو استعمال زیات کړو. کچیری یو کس د میوو څخه استفاده وکي او همدارنګ سبزیجات څخه استفاده وکي د سرطان اخته کېدو چانس کمی خپل. او هر څومره چې د غیر صحی خوړو څخه مونږ استفاده کوو هغه متاسفانه چې په سرطان د اخته کېدو چانس زیاتوي. مثلا کباب چې دی کباب دا مستقیما کله چې غوښه کباب کیږي دا د سرطان سبب کیږي. سرطانی مواد په هغه کې منځته راځي. همدارنګه مالګه ده مالګه مستقیما د سرطان سبب کیږي. یا که تاسو مستقیما مالګه خورئ او یا دا چې په نور غذایی موادو کې اچوي مثلا کورت چې دی کورت کې چې اچوي دا د کورت سبب کیږي. مثلا په شمالي علاقو کې چې د کورت استعمال زیات ده هلته موږ وینو چې د مری د سرطان چانس زیات ده او د معدې د سرطان ارقام زیات دي. همدارنګه وچ غوښه ما مخکې یاده کړه چې وچ غوښه هم د کې چون کله چې وچیږي هغه کې مالګه چول کیږي نو دا هم د سرطان سبب کیږي. مثلا ترو یا ترش مغدی پنیر دی نه د نخ باید مخنیوی وکي. هر هغه شی چې سرکیږي دغه څخه مخنیوی وکي ځکه چې کله کې سرکیږي خواړه هغه کې هغه صحی مواد چې دی هغه سوځول کیږي او برعکس د هغه په ځای د سرطان منځته راوړونکي مواد تولیدیږي. دا ټول هغه دی یعنی موږ کولی شو د خپل د ژوند د په بدلولو سره ته ډیره هدف وکول شو چې د سرطان په وړاندې مجادله وکړو او د سرطان باندې د اخته کېدلو چانس کم کړو. یو سوال چې تاسو کې چې سمره جنټیکي ده سمره محیطي ده متاسفانه چې ما مخکې ویل چې د ټولو سرطانونو مخه موږ نشو ولې نو هغه دیش او 50% خو به موږ وکول شو چې دا بیخي ماستر نه شي. خو بعض سرطانونه دي چې موږ مخنیوی هم نه کول شو. باید موږ کوشش وکړو چې د هغه په ډیر ابتدایي لمړنۍ مراحلو کې هغه تشخیص شي او بیا تداوی شي. مثلا کچیر په خارج کې په ډیرو هغه هیوادونو کې په پیشرفته هیوادونو کې مثلا په امریکا کې یا په انګلستان کې کچیر د سرطان له کبله یو کس مړ کیږي نو هغه بیا دیو ناکامی زیده ځکه چې هلته ټول وسایل منابع موجود دي چې د ستیو سرطان په وخت تشخیص شي. یعنی هم هغه صحی سیستم موجود ده او هم هغه ناروغ هغه اجتماع دومره منابع لري یا دومره توانمندی لري چې وکولی شي چې سرطان په وخت باندې تشخیص کی. نو ځینې سرطانونه چې مداخلات ورته کیدی شي پالیسیګان ورته جوړ شوی سیستم ورته جوړ شوی چې په وخت تشخیص شي هغه کې یاد سدی سرطان ده یا د رحم د عنق سرطان ده یا د پروستات سرطان ده یا د خولې سرطان ده چې متاسفانه په افغانستان کې اوس په د اخیری ارقامو کې په لومړی درجه باندې راغلی په نارینه وو کې او همدارنګه د کولمو سرطان هم کولی شو موږ په ابتدایي یا لومړني مراحل کې موږ تشخیص کو او بیا بالاخره ډیر موافقانه موږ تداوی کو.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب محترم. په افغانستان کې څومره د سرطاني ناروغیو د تشخیص او درملنې لپاره امکانات موجود دي؟
ما هغه ورځ یو کتاب لوسته چې په هغه کې متاسفه نصر د افغانستان د تشخیص او درملنې وضعیت خراب ده بلکې د ډېرو هیوادونو تشخیص او درملنې حالت خراب ده. په وروسته پاتې هیوادونو کې صرف 6% هیوادونه چې دي په وروسته پاتې هیوادونو کې صرف 6% هیوادونه د هیوادونو په هغه کې په دولتي چوکاټ کې د پیتالوجی خدمات موجود یعنی صرف 6% یعنی یو په 5 برخه باندې تقریبا یو په 3 برخه باندې. افغانستان هم متاسفانه مشکلات لري. نو موږ تقریبا 2 مخکې د سرطان ناروغۍ د تشخیص او درملنې مرکز جوړ کړ چې هغه یو ابتدایي مرکز ده او دا باید له هره ونه ساتو چې مثلا په پاکستان کې شوکت خانم چې ډیر مشهور ده هغه تقریبا 40 مخکې جوړ شوی او زه چې پروسه کالتله ما غوښته د قصې کولې غوي د پینزلس بسترونه شروع کړه. ډاکټر صاحبان به له خارج نه راوخته ځکه چې په پاکستان کې ډاکټر صاحبان متخصصین د سرطان ډیر نه وو، او هغه پاکستانیان به و چې هغوی به خارج کې وو د یو میاشت لپاره سو هفتو لپاره براغله. نو افغانستان هم دغه حالت نه فعلا همدغه نه تیریږي. موږ صرف یو متخصص لرو د سرطاني ناروغیو داخله متخصص. منګه په جمهوریت روغتون کې چې دا مرکز جوړ کړی دا پاول کې منګه شل بستر درلودل، وس تقریبا 45 بستر تر رسیدلې دا، او دا امکانات ورځ په ورځ زیاتېږي. فعلاً منګه په مجموع کې دا د سرطان ناروغي درملنه په درې ډول ده، یو جراحي ده، یو داخله ده، او یو شوایي ده. چې منګه داخله او جراحي خدمات لرو، خو د شوایي تداوی لپاره منګه هڅه پیل کړې دي. ان شاء الله دو درې کالو کې به دا وشي، ګر چې زمګه کوشش ده چې ان شاء الله یو یا دو کالو کې وشي، خو بعضی مشکلات شته او جدي حس روان دي د حکومت لخوا، د عامه روغتیا وزارت لخوا، چې څنګه کولی شو چې ناروغان ته د تشخیص او بیا د درملنې امکانات هغه شي. سږ کال زمونږ پلان دار چې له خیر سره یو مرکز به په هرات کې جوړو او یو مرکز به په ننګرهار کې جوړو، او که ان شاء الله که پلانو که امکاناتو بیا په مزار شریف کې هم د امکانات برابر وو، او فعلا د توی د سرطان د تشخیص یو مرکز په استقلال روغتون کې موجود ده، همدارنګه د توی د تشخیص یو مرکز په هرات کې موجود ده، او همدارنګه د توی د سرطان یو ابتدایي مرکز چې زیاتره پیتالوجي معاینات کوي هغه په مزار شریف حوزوي روغتون کې موجود ده.
زه اوریدونکو ته یو اوریدونکو اخلو، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، خرغ لای خبرونه ته ځان هم راو پیژنې؟
د اوسمه ما جما کندهار ولایت څخه میوانه
کولی. ښه ډیر ښه. د اوسمه محمد خان نن موږ سرطاني ناروغي وباندې خبرې کو، د سره کې پښتنه یې مهرباني.
دا تاسو څنګه تا د کندهار د خپل د یو شپږ وکاله بچیږي د میډیا تکلیف درمه. نو دا د داسې په کار کې وخت د تا کورلم د واد لم وکړه د اوس تاسې ډیر پر تکلیف سره من اوس دوار و ډاکټر ته تللم تقریبا هغه دوا سره مخه پیدا نه کړی. نو دوی بس کډل وکړم بچا غوا نه دوی وکړم بس اجنیت کا سره کې نه درم، او بل بس ما وروتی را باندې وینې سره باندې د تقریبا د یو سپارو سکاله په شاوخه کې داسې دی. نو بس مخکې اول واخه چې دای اوس د پمیاش کې یو ار دی وي اوس په داس کې دی واره دی، یعنی د سمه د سمه ورځ بس یایو دغه پاره کته یو معلومات مشتره کیږي. انا کوم هغه شی چې مشتره و شي چې مغه درمدنه یا هغه شی وته ته وکم.
سمه ده. خا ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو
د میډي تکلیف تاسو یادونه وکړه. متاسفانه منګه ډیر مصرف کو تکلیف وباسو د میډي تکلیف می جوړ شي، خو زمګه هغه عادتونه چي دي هغه عادتونه بیرته د میډ خصوصا د میډي تکلیف د بیرته راتک د بیرته راسته کې دوه سبب کیږي. مثلا سیګریټس کول، مثلا ډوډۍ ډیر خوړل، مثلا ډوډۍ نه روسته وید کېدل، د بالښت ټیټی خودل، سریکړی غذایی مواد خوړل، مثلا درې وخته ډوډۍ خوړل، دا ټول هغه عوامل دي. کته ست یو کس له امریکانا هغه اصلي ترينه دوا هم راوړي چې تاسو جوړ شئ، خو کچیر تاسو خپل عادتونه بدل نه کړئ یو مشروسته به بیرته تاسو تکلیف ماستر راسي. نو مخکې ما هم عرض وکړ چې کچیر یو تکلیف زیات دوام کوي، نو زما خواهش له ډاکټر صاحبان نه پاول کې داده چې کچیر یو تکلیف ډیر دوام کوي نو باید د هغه نه وروسته پیشرفته معاینات باید مریض ته توصیه شي. مثلا د مرۍ او د میډي په حق باید مثلا انډوسکوپي وشي. نو زمستخیما دوز محمد خان ته سن شمولې خو کچيري ورزي ډاکټر سپتوي چې ډاکټر سپ د تکلیف می جوړ نشو ستاسو نظر د کوینډسکوپي وشي او یاد ده چې ول نه جوړیږم کې دي شي اغه اله دای چې تاسو باید اغه عادتونه بلري چې اغه به تغییر نه خوري دا هم ستاسو مسولیت هم ده د ناروغ هم ده ډاکټر سپ نه مسولیت هم ده چې پوښتنه چې ول د دوا تاثیر نه ک او دا ناروغي بیرته مسرغل ستاسو د ورور په حق له د وینې سرطان نه مخکې ما ارزو کې چې په مجموع کې درې ډول دي بیا خپل هغه د وینې سرطان چې دی چې د لوکیمیا چې ورته وي هغه هم بیا مختلف ډولونه لري خو په مجموع کې یو ډول چې دغه جوړیږي یو ډول چې د متاسف له انزار یا د خکېدو چانس کم ده نو زه نه پیږم چې د وینې کم ډول سرطان لري خو دو قسمه تداوی من لري بعض د وینې سرطان نه چې دی هغه د دوا په واسطه خکېږي چې تقریبا 12 نه 13 میاشتې کې دی شو ونیسي او بل دا ده چې بعض وخت کې موږ ترانسپلانټیشن ورته کوو نو چې هغه ډیر مستاسفانه قیمت ده تقریبا 15 لک او 40 لک کالدار په پاکستان او په هند کې تداوی کیږي نو دی کولی شي چې د وینې سرطان مرکز چې په جمهوریت روغتون کې ده کې دی چې راشي موږ به ورسره ان شاء الله تر امکان هدا پورې کومه کوکو
بل اوریدون کې ته ورځو او د دوی پښتنه هم اخلو مهرباني وکړئ
ډاکټر صاحب نه پښتنه مې دا ده کنه د لنګرهار ولایت ته خبرې کوم حامد
ښه مهرباني
زه دا یو دوه میاشتې مخکې به هم دا کلمو کې به مې تا راتلو هر شی به مې چې وخوړو نو بیا بتلم سهارات هر شی به مې چې وخوړو سهارات بتلم دلته ډېر ډاکټران ته دوی به راته دا بهر کمپنۍ را کوله چې پرو هغې سره هم لکېده انټو ټکس په نوم ګولۍ ګانې هغې سره هم د چینجې یو شي سره م حتی دغه م سر مې هم وکړو هم هېڅ شی هم پکې نه و نارمل و که نه بیا دوی ویلې لاړ شه پېښور ته لاړ شه کېدای شي دا آی بي ایس موجود وي بیا په خبر کې به معنات مې چې وکړه غوي به ویل چې آی بي اس امکان لري کنه
بله
آی بي اس امکان لري خو به دواګان را په نوم باندې یو دوا وا او پنت پرازول په نوم باندې ویلی بریکس په نوم باندې او استالو فرام وی او ال په نوم باندې ګورې وی هغه الحمدلله خو ما خو به چې واټغلم دا واري او ان شاء الله تکلیف کې به ښه شوه نو دا ته مشاور دا و چې دا آی بي اس څه مقصد لري او څه
ډیره مننه ډیره مننه به خدا به خیده ناروغي تکړه کړی استي به خی په یی نه خدا
کوم
بار دغه کله تکړه ویاله
د شین باندې په یی غواله ډاکټر سره پرونی سره وسه ډاکټر سره تاسو مشوره درکې مهرباني وکړئ
ای بی اس چې د ایرټیبل باول سندروم په نامه یادېږي چې تقریبا د کلمو په ټولو برخو کې ناراحتي او التهاب موجود وی او هم دغه چې ویل چې پرسوب او بعد کول دای اومته تکلیف وی یا عرض وی نو ډاکټر صاحبان ته تلی استه تاسو وی چې وس تکلیف مو هم خده یو شی چې ډیر مهم ده په مجموع کې تاسو د سوال ته هم متوجه ده او په مجموع کې یعنی هر ناروغ چې موږ دلته کله پښتنه کو خدای دې کې د سونه شي چې هر کس وی چې خدای دې کې ز سرطان ما سو شان ډیر مهم دی اول دا چې باید پوښتنه چې هغه کم خطري عوامل څه شدي یعنی تاسو چې هر وخت یو ډاکټر ته ورځي تاسو ورو باید له هغه معلومات واخلي چې دا خطري عوامل څه شدي د هر مرض چې خصوصا د سرطان په مجموع کې د ټولو سرطانو یو خطري عامل در چې تاسو په خپلوانو کې خدای دې نه کې او سوک تیر شوی دا ډیره مهمه ده کچیر خصوصا مثلا په خاله اما پلار مامور ماما دا کسان تیر شي ویني تاسو په ډیر خطر کې موجود نو تاسو باید ډیر متوجه اوسئ او یا بعضی نور خطرات مثلا وی چې د هر سرطان زنه شم کوله وخت ډیر موږ تاسو کم لرو یعنی د هر سرطان خپل عوامل دي مثلا د کولمو سرطان کې یو شی د خطر د کولمو د سرطان آی بی اس او آی بی ډی او دا شیان دي یا پولیپ د چ ورته وایي عموماً مریض باید عمر له 55 کلونه زیات وي دغه عوامل دي چې به سړی متوجي شي کله استفراغ هغه شی وبخي قبضت شي کله اسهال شي دا شاندي نو چون تاسو ته نتیجه ورکړي نو خاطر جمع اوسئ د ما په د عمر پښتنو نه خو لغاک نزوان ښکاره دي خو ان شاء الله کله عمر سره 5500 نه چې ووري د کلمو سرطان زیات وي هغه کې خو کچیر خطرې عوامل ولري بیا هتا کې دي شي په دیش کل نه پز درش کل نه کې باید متوجي شي
ډیر مننه دوستانو تاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لا زدي رادیو اوري په پروګرام کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام مسول ډاکټر میهن عبد الله زمنګ ملمدی او رزو بلوریدونکو ته ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري مهرباني په خني سره د موقعیت او ست غیر ورکې چې غږ مو پرې کیږي بیا خپل پوښتنه وکړئ مهرباني وکړئ
نو بل څه چې تاسو لا مخکې کینسر وو کینسر بیا خپل پلاټ تاسو ته او څه بیا چې په پلاټ نو زه چې دې کولو دا مو دا استعمال نه لري چې دا کینسر دې په پرې وګرځي په خپل مې دوه د کینسر درځول استعمال به نه لري
ډیره مننه اوریدونکو زه دومره پوښم چې ستاسو کوم ناروغ درلوده هغه کینسر باندې اخته او بیا دوا ورکړه کیموتراپی یا شیموتراپی چې بعض خلک متاسفانه واکسین په نامه هم یادیږي او سوال مداو چې آیا بیا خو به د راتلو خطر نه وي عمخ کې ما د خطري عوامل چې یاد کړ یو خطر دار چې یاد عمغه عضوي او یا هند بل عضوي سرطان هم کلري ناغوي په لوړه کچه کې دي د خطر نو دوی زیات پاملرن ته او چیک اپ ته بیا به ډاکټر صاحب تک ته ضرورت لري باز معاینات ته نو مثلا که یو کس د سي دي سرطان د تیو سرطان ولري نو هغه زیات په خطر کې دي چې یا په مغز ټیکی بیرته سرطان منستر شي یا په مقابل ټیکی سرطان منستر شي نو دا هر سرطان چې د خپل یو پروتوکول لري خپل یو راهنمود لري چې مثلا کچیر تاسو ته ویل چې سرطان مو جوړ شو نو بیا سرطان د جوړېدو نه وروسته دوه میاشتې وروسته باید ډاکټر صاحب ته ورشي بیا شپږ میاشتې وروسته ځي بیا یو کال وروسته ځي بیا دوه کال وروسته ځي نو داسې هر سرطان خپل هغه لري چې دومره وروسته باید ځي ټول معاینات پکوي چې خدای نکي خپور شوی خو به نه وي خدای نکي بیرته خو به منسته نه وي راغلی
زو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام وره
سخت ډیر وخت نکي چې کله زله مور څخه وکړې مده د کلمو اني ډیر زیات هر څه چې وخرم زه پیچ کېږم او دغه مرغ څخه ډیر زیات بیریږم هم چې هر وخت ما څه تشویش پیدا کیږي چې آیا دا مرض نه کیږي سر نه وي کلمو کې سر مې نه وي چې هر څه زه وخرم دا د کلمو پیچ ډیر زیات دا اني زیات لرم
مننه امیب چې دې په مجموع کې ټول انتانات چې دې په برنامه په پروګرام په لومړي کې ما ویل چې هر یو ناروغي خدای دې نه کې یو انتان یو میکروب ک ډیر دوامدار شي نو هغه یو خطر د کلمو سرطان ته نو چې تاسو نه خکېږي یا د دې چې هغه کم عامل یا کم خوراکي مواد چې په هغه کې امیب دې هغه بیرته راځي بیرته خوري په هغه موادو کې نه خپل عادت نه بدلوي یا د سبزیجات او خوراکي مواد چې دا غن صحیح نه وینځي یا د لاس صحیح نه وینځي یا د هغه لوخي صحیح نه وینځي نه یعنی یا کې دي چې په دوامدار توګه یو عامل دی عامیب عمل تستاسو په کور کې په خلنځي کې د کار په ځای کې او ځای کې موجود وي او یاد ده چې دوا صحیح نه اخلي چون هغه دوا چې د کچیر ډیر مقاوم شي باید د ډیر وخت لپاره دوا وخوري او دوا خوړل هم ډیر سخت دي نو تر هغه چې خپل صحیح تداوی ونه کې علت مزه وینه سي عادتونه بدل نه کې نو دا به راځي او دا یو خطر ده چې تاسو په تکلیف کې او کې دي چې خوده دي نه کې خوده دي نه کې د نورو تکالیف سبب شي
ډاکټر صاحب مننه د خبرونه البته روسي برخه ده او یو روسي اوریدونکو اخلو بیا به خبرونه هم پات ورسو زو چې کوم اوریدونکو دی مهرباني وکړئ
السلام علیکم یان زه کوم
څه ومنه ډاکټر
صاحب زه ستاسو خبرونه غواړم دا ولا مونږه خبر ته ماخه
ښه اخون زاده صاحب خره غلی خبرونه ته مهرباني وکړئ
ا نه څه خدمت سوال ده چاوا سر په دنیا کې دا سرطان کله کش شو د مخه دا سرطان ته په څه نوم یادېدی په افغانستان کې دا کله کش او دا سرطان چې کم سرطان خطرناک دی چې معنا یې علاج نه لري که څوک تشخیص هم وکړي او په پوڅې چې دا سرطان علاج نه کېږي هغه مرګانی دی دا ته که جواب راکړي ډېر به یې مهرباني
ډېر مننه خونځل صاحب محترم خبرونه سره اوسه ډاکټر صاحب معلومات درکې مهرباني ډاکټر صاحب
ډېر پښتنه و ډېر اکاډمیک پښتنه هم و نو سرطان چې ده هین هغه وخت د مصریانو په وخت کې کله چې په مصر کې د قدیمه آثار کش شو په هغه کې هم د سرطان په حق له بعض شان ویل شوی وو او بل اخره بیا په یونان کې دا کلمه چې ده کانسرس و بل اخره اوس کانسر شوی ده دا کلمه هلته استعمال شوی ده د افلاطون سقراط په وخت کې په افغانستان کې زه خبر نیم چې څه وخت په لومړي ځل باندې کوم ډاکټر صاحب معاینه وکړه او سرطانونه متاسفانه بعض سرطانونه دي چې هغه ډیر خطرناک دي د دماغ سرطانونه بعض ډیر خطرناک دي متاسفانه د پانکراس خطرناک دي خدا په ټول په دې پورې اړه لري چې څنګه منځ راځي او په کومه مرحله کې هغه کیږي خو اکثر سرطانونه په پیشرفته هیوادونه کې د تشخیص وړ دي او د تداوی وړ دي په افغانستان کې متاسفانه رښتیا خبره وکړو اکثر سرطانونه خطرناک دي ځکه چې په ډیرو رستې مرحلو کې مستر راځي د ډاکټر صاحب په واسطه یا د ناروغ په واسطه موندل کیږي تشخیص کیږي او بیا وسنې تداوی نه کیږي نو متاسفانه چې زمنګ د مړینې کچه ډیره لوړه ده
ډاکټر صاحب پورسته کې ستاسو پیغام هم اخلو هغه کسان چې په دې ناروغي اخته دي څه باید وکړي ستاسو پیغام څه دی ورته
ناروغان چې په دې سرطان باندې اخته دي خپله دې ورته شفا ورکي او مهمه دا ده چې اکثرا چې موږ دلې په روغتون کې چې یو دوا په نور ناروغي کې هم داس کېږي چې یو دوا یا دوه دوا واخلي بیا هغه مریضی تکلیف له کم شي بیا پریدي بیا چې دوباره راځي متاسفانه چې موږ هغه ته په خواته دایم کړی موږ ډیر خوشاله یو چې دا تلوي کیږي بیا مریض غیب شي بیا چې بیا راشي نیمه د بدن نور غړو ته خبر شوی او متاسفانه چې هم خپل پیسې مصرف کی هم خپل وخت مصرف کی هم خپل پایوازان او خپلوان په تکلیف کی او بل اخر جوړم نشي نو مهمه خبر دا ده چې خپل تداوی چې ورته شروع کیږي هغه کوس ولری دوام ورته ورکی
ډیر زیاته مننه دوستانو په پروګرام کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام مسول ډاکټر صاحب میهن عبد الله او چې موږ ته معلومات راکړل ډاکټر صاحب ډیر زیاته مننه
ډیر مننه تاسو نه هم
اوریدونکو له تاسو هم مننه او د ازادي رادیو پاتې نور خبرونه مه هیروئ موږ د لا پامن
په ذهن را خوره